السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته وایي اوس ټول افغانستان امن دی
د په خوا په نسبت باندې د مرجوب لیکچ او صفر تر ټیټه سوی د احیانن کوم ځای کې کومه پیښه سوی وي هغه نور لاملونه کېدلای شي
د طالب چارواکو دغه ادعا څومره درسته ده د موضوع مو د چارو لوی وکتون کسر په مرکه کې څېړلې
نظر په هغه بیامنیگانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بیامنی نشته
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به په دې ولایت کې په ښه ډول تطبیق شي
د موږ له واکسین اخورانو نه هیله دا ده چې په دغه مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداري باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي
د افغانستان په 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تیره اونۍ تطبیق شوی او د کونړ په ګډون پاتې 19 کې سبا پیلېږي په دې اړه چې تر اوسه دغه کمپاین په ترڅ کې څومره ماشومان واکسین شوي د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د څانګې له یو مسؤل سره غږیږو د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو وحزانو د لټي پروګرام مهیروي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې یوه نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ د جرمني صدر اعظم د کورونا وبا د څلرمې څپې په وړاندې په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه که څم لجمی رئیس په کابل او ننګرهار کې د لښ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپی کېدو راپورونه ورکول سوي خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې ده د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د په خوا په نسبت باندې د مرګجوب لیکچ او صفر تر ټیټه سوی د اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی د په هو باندې ولاړ دي هیڅ چاته تهدید نه دی متوجه
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا داسې محل کړي چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبریال حمید سیغانی وواژه رویټرز اژانس راپور ورکړي چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو نه امنیو سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابل ډیر زیانمن شوي دي په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي دي په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي د کواګایا کویل ښار په زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل شوه چې د یوه بان مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او د یې نیولې دی الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشي په باب نور جزئیات ورنه کړل دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګازو د کارونې له کبله 15 کسان ووژل شول په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب شو چې لویدیز د سودان لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را رواني اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شاید د جرمني د روغتیایي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو څلورو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 15,116 نوې مثبتې پیښې ثبت کړې چې تر دې مخکې دومره لوړ شمېر نه و ثبت شوی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کېږي چې یو ګوند به هم ونیسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېیمې ټاکنې دي. بلخوا د بلغاریا په اړه خبر ده چې د دغه هیواد چارواکي وایي تیره شپه د یوه روغتون د کووید 19 ناروغانو په څانګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزي روغتون کې دغه اور پر ځای وخت نن سهار وختي 3 بجې په هغه خونه کې ولګېد چې د درېو ناروغانو تداوي پکې روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټیډیوم کې مسابقه کوي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسله ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې د دوی په وینا تر شا یې بیل عاملونه دي، اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنیو څو وروستیو پیښو کې چې تیرو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، لږ تر لږه د نهو تنو د وژل کېدو او نږدې 40 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب و، خو ښکاري چې په دې برخه کې هم له ننګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 5 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اگست په 26 د کابل پر هوایی ډګر برید چې پکې 170 ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جمعه تر مخه ځان مرګې برید چې پکې 80 ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جمعه دننه ځان مرګې برید چې پکې 50 ووژل شول او 300 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جمعه کې وسلوال برید چې پکې 30 ووژل شول او 90 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون برید چې پکې 25 ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان دي. د اکشن وی پورس پکتیا کې 2 چې د کابل د شکردري اوسیدونکو په مرموز ډول په ډز وویشتل شوی او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتلای امنیت سلسله نه خوندي کړي او د مرجوب لشمیرې صفر ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو ناامنیو لامل تیر جګړه او تر خوای شخصي تربګنې بولی.
زه په غرد ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په شهر او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت نا وخته داسې پیښه رامنځته کیږي.
په وروستیو ناامنیو او چاودنو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خوا یې مېرمنه فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې 2 خبریال دی چې وژل کیږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هوبهو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست، خو پرای چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول، خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرګ ژوبلې زیاته ده پړه یې داعش منلې، خو طالبانو په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
سبا د نومبر 15مه واکته د طالبانو د رسېدو درې میاشتې پوره کېږي. په دې موده کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د ناامنیو د څو لویو او وړو چاودنو او حملو شاهدان، خو په ټوله کې ویل کېږي چې افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی. د طالبانو دغه دا چې وایي د پخوا په پرتله په افغانستان کې امنیت سل سلنه خوندي شوی او د مرګ ژوبل شمېره صفر ته راکده شوې. دا موضوع مو د چارو له یوه کتونکي ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې په دې اړه د هغه نظر وپوښت.
بلکل زه دا ویلی شم چې نظر په هغو بې امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بې امنی نشته او صلب په سلو کې په امن کې دی، مګر صلب په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا کېږي، یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو. نو اوس که دوی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو په رژیم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسېدو درې میاشتې پوره کېږي. د اګست په 15مه دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یوه طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
د موږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک دی کېدای شي چې هغه باز دایو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای کې چې بعض ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره ادرس پیدا کړي او له منځه یوسي.
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هلمن چې دا باغ ځواک وی چې وکول شي افغانستان امن کې. دغه ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیر پوځي هڅه وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نشو کولای. له طالبانو دا توقع کیدله چې باید افغانستان امن کړي. علت څه دی چې طالبانو نشو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته؟ ده اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته وروګرځي؟
مخالفو ډلو ته مګر د فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید د جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته پرمخه کړي او وظیفه یې ده چې دغه لبنان کې انتي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي، فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان سره راغلي دي چې بېډه زدوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړی، د ولسو نه شروع کړی، ارګ ته زنګ رسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت
وکړي. یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې څلوېښت کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو شی ویلی شو چې دا آخری کال ټول نه بیسه د امریکایانو طالبانو د عملیات د لاس لاندې وو او هر وخت چې هغوی وتلي دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي او د افغانستان که درې لکه عسکر وو که یو لکه عسکر وو یو ټوپک یې هم ځان سره نه ده وړی یو عسکر هم د دوی په قبر کې درېدلی نه ده ټول طالبانو ته پاتې دي ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلق باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې
د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی و چې د افغانستان د عمومي وضعیت امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو ده چې طالب چارواکي وایي چې د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو په کونړ کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن د واکسینو د کمپاین د پیلېدو سره چارواکي وایي چې دا کمپاین به په دې ولایت کې په ښه توګه عملي شي. په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو ضد واکسین کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شوی چې تېره اونۍ په 15 ولایتونو کې تطبیق شو او د کونړ په څیر پاتې نورو 19 ولایتونو کې به دا اونۍ تطبیقیږي. دغه کمپاین به 4 ورځې دوام کوي. د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې په دغه کمپاین کې به نږدې 10 میلیون ماشومانو ته البته له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي. په دې اړه به وروسته د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو. خو لومړی پام وکړئ په دې اړه له کونړه رالیږلي راپور ته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوی پیل شوی کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یکشنبې په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته یې لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
په دغه مورد کې پوره اخلاص او په پوره ایمانداري باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي او د ماشومانو له اقاربو له پلرونو نه مو غوښتنه دا ده هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونه کمی باید واکسینې کړي تر څو د دغه مهلک مرض مخنیوی پکې وسي او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه دا ده چې په دې مورد کې د واکسیناتورانو مکمل همکاري وکړي د امنیت په برخه کې له ملا امامانو نه مو غوښتنه دا ده چې په دې مورد کې عام پوهاوی وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني کمپاین کې به له 15 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 15 کال نه کم ماشومان هدف وي او 1,03,000 ماشومان به زمونږ د ویټامین لپاره هدف وي. دا به انشاءالله درې ورځې جمعه په جمعه به انشاءالله او په دې کې زمونږ 10 کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي او 121 کسان د کلستر په ساحه باندې زمونږ مسؤلین دي او 2,26,000 کسان زمونږ کور په کور یا جماعت په جماعت ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې پخوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولی چې هرې سیمې ته لاړ شي نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په لسګونه زره ماشومان بې واکسینو پاتې کېدل. اوس هیله لري چې هر ماشوم ته به واکسین ورسیږي. تیر کال په ننګرهار کې د واکسینو په کمپاینونو کې د وسلوالو کسانو لخوا 3 تنه ښځینه او نارینه کمپاین کوونکو ته مرګ ژوبل واوخته خو سږ کال لا په یاد کمپاین کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی راغلی. په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې وړاندې د روانې میاشتې یعنی لړم په 12 نیټه د هیواد په زیاتو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی و. په تیر 2000 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې له واکسینو شاوخوا 4 میلیونه ماشومان پاتې ول او له امله یې د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ 45 ماشومان اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هیله څرګندوي چې که چیرته روان کمپاین په سمه توګه ترسره شي نو ورسره به په هیواد کې د پولیو وایرس له منځه ولاړ شي.
د پولیو ضد واکسین په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن هم له کابل را سره وصل دی. ډاکټر صاحب مومن، خبرونه ته ښه راغلاست.
خوشحاله اوسئ. بس په خپل واره ما سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
که لومړی راته ووایه ډاکټر صاحب، په 15 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین تطبیق شو، څومره دغه ماشومان واکسین کړی شو؟
نو موږ الحمدلله چې د کوم کمپاین شروع کړو، رسمي افتتاح مو په 3 نومبر وکړه. نو کوم د هغه مطابق د موږ د ګایډلاین یا طریقه کار مطابق چې تیارای شوې وو، نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وه کې موږ کمپاین شروع کړ. او د 9 ولایتو کې چې کوم پاتې وو په هغه کې په 15 نومبر شروع کیږي. نو د هر ولایت موږ بیل ارکام لرو. موږ کولای شو چې هغه ارکام یا ټارګیټ تاسو سره شریک کړو چې موږ هر ځای کې هغه کوو، لکه بعض ځایونو کې موږ ډېر ښه کوریج لرو. موږ د پولیو په کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وي چې موږ 90% کوریج ولرو یا په 6% وساتو. نو بعضې ځای کې چې په هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود وو یا ډېرو ځایو ته رسیدګي مشکل وه، نو په هغه کې موږ ساکل الحمدلله څه مشکل نه وو. په 15 ولایتو کې چې زه یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم، لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې 3 کلونه مخکې کمپاین نه کېدو، نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو. یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کلو راځي کمپاین وشو د پولیو د واکسینو، نو هلته د لومړي ځل لپاره کمپاین وشو.
ډاکټر صاحب، په ټوله کې راته ویلی شئ چې په 2 سلنه په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تطبیق کړئ، تاسو وکړئ ویلی شئ چې تطبیق کړئ؟
نو د هر ولایت موږ بیل ارکام لرو د تاسو سره شریکو. خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ 100% کوریج لرو. موږ ټارګیټ 3 لاکه 11 زره ماشومان موږ ټارګیټ و چې دا باید واکسین شي. نو اوس موږ چې کوم واکسین کړی دي تقریبا 3 لاکه 15 زره 270 کسان ماشومان ته موږ پولیو کړی دی. چې دا په هغه حساب د نوینه جګیږي، نو تقریبا 100% راځي. نو موږ دپاره یو ښه لاسته راوړنه ده.
مخکې دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وي، ځینې امنیتي پیښو سره تړلې، ځینې امنیتي وضعیت سره، او ځینې نور هم ټولنیزې او نور ستونزې وي. دا ډول دغه کمپاین تاسو څه ډول تطبیق کور په کورو، جماعت په جماعتو، که په څه ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې؟
دا کوم وخت چې کمپاین شروع کیږي د هغې نه مخکې د ځایي مسؤلینو د صحي کارکوونکو موږ د نړیوال کوم صحي سازمانو چې دي، موږ د سیتامي وزارت او موږ د کوم ریاست چې دی NUC، نو دوی په ګډه یو پلان ټکی، هغې پلان مطابق بیا ټرینینګونه کیږي. نو سږ کال د موږ مشوره په دې وشوه چې جومات په جومات کمپاین وشي تر څو ښه نظارت وکړای شو او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسولای شو.
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویل چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي، 4 ورځې به دوام کوي. څومره هیله من یاست چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلی مو د دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي، دا به وکولی شئ چې ټولو ته ټول واکسین کړي پولو په ضد؟
انشاءالله موږ پرانه هیله من یو، ډېر خوشبین یو چې دا ټارګیټ موږ ترلاسه کړای شو. دوی پاتم د نومبر موږ په 15 ولایتو کې کمپاین شروع کړو، په پاتم د نومبر په د پاتې 19 ولایتو کې موږ د هغې ټریننګ شروع کړو، ځکه کوم ځای کې چې کمپاین کېږي د جومات په جومات یا ماس ټو ماس یا سایټ ټو سایټ، نو هغې لپاره مایکرو پلان او ټریننګ نوه بدله ده. نو هغه تیاری په خاطر موږ د دوی ټریننګ شروع کړو چې یو هفته په بر کې نه شي. نو هغه ټریننګ نن ورځ مکمل کیږي او سبا به ان شاء الله په د 19 ولایتو کې هغه شروع شي کمپاین. نو موږ پوره مطمئن یو چې ان شاء الله ښه کوریج به ولرو.
په دا 13 ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ، له کومې د ناامنۍ له کومې پیښې سره خو نوی مخامخ شوي؟
نه الحمدلله چې داسې کومه پیښه موږ ته مخې ته نه ده راغلې. نو یو ځای کې بامیانو کې په والا لومړۍ ورځ لږ واوره وشوه چې موږ د واکسین د ټیمونو په هغه کې لږ څه مشکل وو، خو وروسته هغه حل شو. نو کومه امنیتي پیښې راپور نه لرو، خو دې نه مخکې موږ پوره تدابیر نیولي وو.
دغه سرداسري کمپاین ورسته پښتنه لډیر زند ورسته په افغانستان کې تطبیقیږي. د پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمر څو ځلې واکسین شي. یو خلا یو تشه رامسته شوې ده. آیا تاسو به پلان لرئ چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاینونه نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله، موږ هم د کوم هغه کومې برنامې چې دي هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي د هغه سره موږ پوره ملاتړ یو. زموږ مشران زموږ کوم افغانستان اسلامي امارت پوره همکاره ده. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یوه یوه پېښه درلوده، یو په پاکستان کې وا، یو په غزنی په اندر ولسوالۍ کې وا. متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پکې اوس مثبت راپور شوی دی، چې د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یو ښه خبره نه ده، خو دا هغه ټول پخوانی کوم پروګرام ته د ریسپانسبلټي ازموري متوجه کیږي چې هلته فساد موجود و یا کوریج نه کېدو. نو موږ پوره هغه یو د دې لپاره دام فیصله کړی ده چې انشاءالله دا ناروغي به افغانستان مخه کوو یا بیا ریټیټ کوو.
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوې پیښې تاسو ته راپور درکړل شوی دی، دا ستاسو د کمپاینرانو د کمپاین په ترڅ کې دوی وموندله چې ماشومان په پولیو اخته شوي او په کومه سیمه کې د کندوز کولی شي ووایي؟
دا خو دوی سمپل کوي. دا راپور په الحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی، یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی، خو دلته سپیسیفي تیری کندوز خیلې ده. وروسته به دا سپیسیفي کېږي مختصل اوس ریزلټ راغی. اوسه پورې لا موږ میډیا ته هم دا اغانو د اصطلاحي موږ پټنرانو سره هم اوس ایمیل کړو. د کندوز نه دواړه دي، یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نوشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لیږلی شوی دی. نو متاسفانه چې دوه پېښې وایلډ پولیو وایرس 1 چې دي دا مثبت دي. سپیسیفي تیری به وروسته په هغه کېږي، ډیټیل به موږ اخلو. هغه ته به بل پروګرام نشو چې هغه دا کې کوم لازم تدابیر دي چې هم اخیسته شو. خو دا موږ لپاره ښه خبر نه ده، خو هغه چې دا د تحول نه مخکې چې کوم هلته چا دا هغه کړی وي نو هغه یې مسؤول ګڼل کېږي. خو هغه ځای به په ګوته کېږي چې کوم ځای کې دا مثبت دي. په الحال صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه پکې مثبت دي.
ډېر مننه د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ام دی لمن ولایت د لشکرګاه شهر معیاري کني ولیرا ما ورځ دی د صدا پیغام ستوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سمدا ایله ده چې موږ ته به ښوونځي اجازه راکړي چې موږ ښوونځي پرانیست. نو شخ فرونه شه اوریدن کې او شو حکومت او کې داسې حکومت او نه کې چې هم شې زوري هم نارینه زوري دای فما
نمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله ستاسو په اړیکه کې يم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. او بنسته او خلک دون په عذاب کې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځکه خرڅوي، خپل شمسیانی خرڅوي، واټر پمپانی خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کېږي چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما غږ دې لوړ مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متره یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار یې هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښتو کې. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره پکېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي.
ټکور دی در بدر دی، هیڅ څوک پوسټونه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپل پوسټونو په خپل ځایو کې ځای پر ځای دي، د هغوی خپل گزاره په یو طریقه لا سره وړي، نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ ځغ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ ځغ واوري او دغه منطقې ته ارته پاملرنه وکړي. او السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ستاسو په غږ پیغامونه. او په همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو وازانو د لټې خبرونه مه هېروئ. پر دې سربېره دغه راز دا به هم واورئ چې نن ماښام د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي. خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 16 نورو د چپی کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه 0 ته راکمه سوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن خبر کړي دا خبره کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه شوي او 25 نور ټپیان دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه شوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره تلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او نیولې ده. الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشی په باب نور جزئیات ندي ورکړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لا خبرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه چې را روانې اونۍ به سختې وي. دا به اصل کې ده چې په جرمني کې د څلرمې ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د څه باندې 5000 کسانو اخته کېدل ثبت شوي دي. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکولای شي د کورونا وبا، د انرژي د بایو لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. په بل خبر کې راغلی چې د بلغاریا چارواکي وایي تیر شپه د یو روغتون د کووینونس ناروغانو په څنګ کې کور لګیدو درې ناروغان مړه کړي دي. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټیډیوم کې سره مخامخ شي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د کانګ فو د درېمې درجې روزنې د دویم دور ټولګی په کابل کې پیل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا ټولګی چې دوه ورځې به دوام وکړي د کابل، غزنی او لوګر ولایتونو د کلبونو 45 روزونکو پکې ګډون کړی. د ښاغلي قاری زاده په وینا د دې ټولګي له جوړولو هدف د روزونکو د ظرفیتونو لوړول او د کانګ فو له نویو معیارونو سره د هغوی آشنایي ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ټولګي په پای کې به له امتحان وروسته ګډونوالو ته د درېمې درجې روزنې سند هم ورکړل شي. په غزنی ولایت کې د یووالي په نوم د مویتای لوبي پای ته ورسېده. په یو خبر پاڼه کې چې د یاد ولایت د ورزش ریاست خبره کړې راغلي یادې لوبي چې د جمعې په ورځ د پکتیا، غزنی او میدان وردګو د دوه ویلو پخړو په ګډون پیل شوې وي نن پای ته ورسېده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې سیالیو د کولو هدف د مویتای ورزش و ده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د دې سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته مډالونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. او ټاکل شوې ده چې د کرکټ نړیوال شل اوریز جام په بایلوبه کې نن استرالیا د نیوزیلند په وړاندې میدان ته ښکته شي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 بجې د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې پیلېږي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه او استرالیا هم د پاکستان لوبډله له مخې لرې کړه چې په دې سره دواړو لوبډلو د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. افغانستان هم چې د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې ګډون کړی و دوه لوبې وګټلې او درې یې وبایللې.
په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د پایلوب په باب واوریدل چې نیوزیلند او استرالیا سره مخامخ کیږي. په دې اړه نور لسفي ولاستنګ زی واورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوب کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبۍ کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شل اوریز جام پایلوب ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوب کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د 120 منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښود همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شل اوریز جام له دوی میډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړې هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوت ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د هماغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شله وره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. استرالیا یو وار د 2010 کال د شل اوریزو لوبو فاینل ته وتلی، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د استرالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سټارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شل اوریزو لوبو په ناک اوټ یعنی نیمه پایلوبو یا پایلوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې استرالیا او نیوزیلند کوربه هم ول د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شل اوریزو لوبو کې بیا د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 5 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تاسو ته روښان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته در رسیدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي، خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په هکله کوم پیغام نه درلود. نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوو عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې رادیو ته غوږ نه نیولی، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوو عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځي دا به په ګره سره واورو، وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کې له دا زړه د ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زول سوالی نه. دوستانو، د رکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پیډم. تم د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلې او ځان د میدان وردګ ولایت ویسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی یم. بیا شپه کله زندانی یم او ځان خوشی یم، خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0909121001. بله شماره ده 0908 4 8 4 6 8. نور مو وخت نه سم، خدای پامان.
بله السلام علیکم، بخبری ساخت اخواجم در کندهار ولایت سخه نازدی راجی طول همکاران و دوکر سلامه نکن تجیهی لگی جور رو خوش خوشحاله بیه تو تمر ریو علت پیدا کردی چی تو پیزدون سکال دی دیکی سر جوانه یم دی نزدی عزیز لشکرگان در کندهار تراغل دی کچیری کلیواز ما جاغانو ناس خور کشنی دی بوز ناس پیدا گر تکتونی شمیر آری کونی سی سپر و سپر پیزد دو یو ده پیزد و دو شمیر زرگا سپر آریا د پیزوس دونس د سوا دو آریا.
بلی السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول درنو ردوونکو سلام علیکم. د هیلم چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورڅ سوې یم. نن څه ساده تکلیف هم لري، خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړی زما نوم رتی ولا دی هغه کسان چې غواړي دا ماشوم د لاس کې زه به خپل شمیره ورته اعلان کړم
0-4-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کشوی و مونږ سره دی که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 9 3 9. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0.
ګران اوریدونکو، دا وستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو په حق له پیغامونه، او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه فیض الله انسم د غلمندی لا تنه اشتراک د خدمه او د مامازی یو کال کې چې ندرک د نیمه شریفلاری د پلار نوم عبدالقیوم دی. اول اس کال عمر علی هر څوک چې په اړه معلومات لري زما سره په دغه دروش مې اړیکه ونیسي. افغان د سین شمیره
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
سلام انا ونه کې د ازادي رادیو د ادمن ولایت وسیدونکو، زما د کاکا زوی دی چې کم از کم دغه ادمن کې کله جګړې په دغه حالت کې 115 کال عمر لري. نوم یې حضرت الله دی او د عبدالله کا زوی دی. هر مسلمان ورته کې په اړه معلومات یې مې لیک خپل ځاغه وي. مهرباني له مخې ما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ. 0 1 0 5 2 2 3 3 2 0 5 2. سالات شمیره ده 0 1 3 1 5 9 8 2 5. روشن شمیره ده 0 1 2 9 3 1 8 8 5 0. دغه مې شمیرې زیاتې کړم 0 1 9 یو دیش و اتیا سلویش اتالات شمیره ده سپروه یو دیش نشپیت اتاویا اندویش بسیم شمیره ده سپروه سو پینزه درو دیش شلو دو پینزوز هر مسلمان رو تک مفاعل معلومات یه اینده خود لزاقه خود شرین دلات سپروان
السلام علیکم کوم شان ده هلمن ولایت مرجو له سلی څخه ما وروده محمد شاه په نامه دا وکاله چې هیڅ کور نه لري تر شوی دي څنګه چې کال ما لري تور سین نه نکته ځوان دي د پلان نه هم لم سپا خون دي د مشرون نه دا او چاري او بل د بلون نه دا شاري کار شو چې په اړه معلومات لري یا د خپل نظر غوډي نو لطفا نه مهربان دي مخې کولای شي نو مسره تماس ونیسي سپر وو سپر څنګه تلور دوا نما سفر دعا شمالات کرارون سفر و سفر څنګه څلور دعا څنګه سفر دعا زادې د دې لپاره چې کوم ځای کې لري ما پیغام په وار وار نه شي چې تاسو موږ مشکل حل شي نو مخنه ځای کوم سلام علیکم
شورو موږ د یلمن ولایت د بغلان ولسوالۍ څخه خبرې کوو زموږ یو ورځ پرور ورکتي په ایران کې دی خو معلومات نه څه د ایران څخه نه دلا کړی معلومات نه څه او د مرګ هوازای هم راغلی ده زه دغه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بلال باز په نامه دی د سمد کازی دی د بغلان د ولسوالۍ دی وره هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دي موږ ته زنګ ووي چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا چې پر دوا اته پنځه چې پر دوا اته و بل دا واتساپ شماره ده چې پر و چې پر اته چې پر نه درې یو پنځه یو دا د واتساپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی موږ ته زنګ ووی السلام علیکم
السلام علیکم زه محمد کوم دا راڅخه پروند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته هغه لونی دی بیا نه دې کور نه راکړي هغه زما ورور دی نو زما څنته دا سره زنګ راوي او څومره لمبر نه دي سپټ کړی سفر اوسه او یو دیش او پنځوس دني دي چې سماره بیا سفر اوسه او یو دیش او پنځوس دني دي دا غرور چې ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بختور ورځ ته تسلیم کوم
السلام علیکم محمد خالد تزابل ولایت شمزود ول سپاری د سپینه د کلی د پیغام ازادي رادیو ته پیښدم دا ازادي رادیو ته خمیره ده چې دا زما پیغام نشر کړي موږ یو کلیوال د نن عاشو خان د په لاره په باندې د انګوسی د څلور میاشتې کې چې د کور نه درک شوې ده او سړی په چاندا پسې ده په هغه واړه ماشومان او یو سده یې د کړې د غسارو ماشام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورور ته کې په دغه باره کې معلومات په بش میا نه مرتزان ووي صفر و یو یو نه یو اته دوا درې څلور شمایه زړه بیا صفر و یو یو نه یو اته دوا درې څلور دا چې د پاخو شپږو کډو په عمر سره د لرګي لګي تللې په شاندا پسې د ځاسي د راک نستا د پلار نومې روزي خان ده د نوم هاشم خان ده هر مسلمان ورته کې په تاغه د معلومات پر دغه شمیره د مستزان ګوي د مسلمانۍ د پاره السلام
السلام علیکم دا د رادیو د ورکشوي عزیزانو د پروګرام ټولو خوږو اوردونکو ته سلامونه مې وړاندې کوم از خکسر خوسته مل چنارونو وطن خاص لید څخه د پیغام پرګدمه زما یو ورک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی د غوښتل چې لاړ شي ترکیه ته ورسته زنګ له ایران له نیمروز څخه کړی و چې دلته یې مخورسته بیا معلومات نه کیږي څلور کلونو راهیسې که هر چاته یې په اړه معلومات وي د اسلامي ورورۍ له مخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکې ونیسئ د ټلیفون روشن شماره د هم د واټساپ شماره ده صفر اووه سوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا د شمارې تکرار صفر و دوه نه اته یو 8 1 8 1 یعنی 0 9 3 1 1 په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خکسار خوستای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و آزادی رادیو ته زدا پیغام پیردم چې زما یو زوی دی ورکسوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کیږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د زړی د ولسوالۍ د نازی د کلی عمر یې تقریبا 13 کال دی پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی سبقان وای او ډیر چالاکه او بیداره هلک دی هر مسلمان وای کې پاک له معلومات لري پر دغه شمیرې دی تماس لا سره ونیسي 0 1 0 1 1 3 2 5 6 دا د سیمې شماره وای 0 1 0 3 1 1 1 0 2 9 دا سلام شماره وای سلام شماره 0 1 8 2 1 5 9 2 1 0 2 1 1 اریبا شماره 0 2 1 1 1 5 9 5 8 2 1 2 والسلام احترام.
هلو السلام علیکم د هلمند نه علیکم السلام ولده ما یو ورځ د خاوله په نامه ده شهر څه مندل یا سیر درک لري دا څه کال کې نه درک ده پر دوه چمره ځنګ وي پر وڅ پر څلور نه سو شو شو ته په توه نه سو شو شو ته په توه ته پر وڅ پر څلور نه سو شو شو ته په توه ته خدای څنګه.
السلام علیکم زیم عبید الله ارمنی در چین بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خنوزی ته غیزم ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولو ده نه وایم سره خپل پیغامونه نشر کیم بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کاډو مز موږ کوم یو ورک ازي شدی تقریبا د نو اتو کال سره تقریبا د خپل کول سره نظره کړی کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم کوم دی هغه غنی دی نو غنیجان څنګه دی چې باندې تاسو نو کال سره خپل کول نه دره کړی نو مور پلار کورنۍ څنګه دا غډیر زیات په خپګان ده نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدی خپل ما आवाज اوري یا بل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنیجان نو هر څه معلومات په دا لاندې د مسره ټلیفون وکي مسره معلومات راکړي زما ټلیفون شمه راځه د شې ملګرو 0 3 1 5 8 0 1 0 1 یان دي شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1 0 ازادي رادیو سه یو جان مننه کوم د پیغام د نشردو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان له د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته متحلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور وغوښتل چې کلمخ کې خو ما کوشش نه وکړل تر پنځیر در کابل در پروانه د یو وخت ورکسوي د طالبانو تیر دوره دورانې د فحال کسو نو بیا د مسنه درک سو خو مشته د احوال د شهید سوي خو وسه فیسبوک یا نیټ ته اکه سر کول سو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنځیر ورسره لیکلی خو وس خیره اغه کوم نشانه یې زه تکراروم په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک کې امیت خرځي کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیلو د اصحابو لاس لیکل دي نو تقریبا په عمر درې څلور کلن یا څلور څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحابو لاس لیکل دي په داراس په دې سره سیده دراسته ورېږي په دې کې د سیده لیکل لري پر دا په دې پر نرمک سربېره چې میدان لري د بریټو فرما بین باندې د سبيش نری لکه پوس چې مال نه زده نشانې دي د دا سات کار نه کوي ویډیوګان دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نت یا د ویډیو د نس د لاري مر سي د ازادي رادیو د لاري کوم ما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره پدې وطن کې وسیږي آیا تاسو چې ګرځئ په وتا کوڅه ګرځئ زما لمبر ته دی ځنګوي کدا دغه زما ته دې پښ نه راځه
د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر ماته په دا لمبر جنگ وي، ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته د جنگ وي، بیا د خبره سره وکړو ادرس براکي د به زه خپل تصمیم ونسمه د خیر او د تګ یا د مسافرۍ پاره معلومات راته ثبوت سي یا د خیر ارزوی چې زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمیره ده ښه په کرا کرا دې تکرار کوم 0 50 15 نساوایه، بیا دیم تکرار کړم 0 50 15 نساوایه. کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله رجل من و سیدون که ایسی دل پیغام دید زمای وزیز چی پر کابل که ندرکه شوه ده سید کلا پر نامه ده نایم پاکیوزه ده باباجی در این فیل و سیدون که ده که هر مومن مسلمان دور تیپا تا یا چا سر پر بانی خانه کی او یا چا تا پا هر معلوماتی یا ده چا سر کار کی افری و سبی تکلیم کردی نو کورنوی زیر پریشان از غرد ده محبانی ده بخی ده پتا ده شمی رو زنگو هیسی پر و و سلور دری شپاک دری سلور شپاک سلور بلا شمی رو تکرم سی پر و سپر شپاک سلور پینزه
او شپاک پینزه اتا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي، کولی شي پر دا شمېره باندې زما سره بیا رابطه وساتې. د روزګان ولایت جراوته ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږې و او که چا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0 50 15 6 0 9 22 پر دا شمېره زما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو ته اوریدونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زوی د 10 کاله نه څنګه راکړی نن د وزیر له پلان نه خپله بدات بل کا دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بدو شمیره اړ کوي 0 50 درې 0 1 4 2 5 ټلیفون سره د بیا درته تکراروم 0 50 ډیر سوارلس 5 5. ازادي راځي چې درته مننه کوم چې موږ عام په نشر کې وسلام په احترام په امان.
محترم اوریدونکو د نن ورځې د رکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته ویږي. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د خوشاله او آرام ژوند په هیله د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 50 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 50 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.